په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. ډېره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. پیل د دې سات په خبرونو کو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خزینه کارکوونکو د کار بندیز له بشري حقونو د نه زغملو وړ سرغړونه بللې ده. خغلی ګوتریش پرونه وخت په خپل ټویټر پانل له طالبانو وغوښتل چې سملاسي دا او نور هغه حکومتونه بیرته واخلي چې تعلیم او کار ته د ښځو او نجونو حقونه محدودوي. بلورته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت ایونا ما هم ویلي چې د اوسنیو چارواکو لخوا د دوی پر خزینه کارکوونکو بندیز غیر قانوني او د نه منلو وړ عمل دی. ایونا ما پرون ماښام په یوه اعلامیه کې د طالبانو د دې اقدام په وړاندې یو ځل بیا شدید اعتراض څرګند کړی او هیله څرګنده کړې چې طالبان دا پریکړه بیرته واخلي. د بی پوله ډاکټرانو ټوله نوای په افغانستان کې د دوی کاری ډلې د میرمنو د کار د بندیز په برخه کې د طالبانو لنوي اقدام نه دي متاثر شوی. د ټولنې چې مرکز په واشنگټن کې پرون ناوخته په یو خبر پانه کې د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې خزینه کارکوونکو د کار د بندیز په برخه کې د طالبانو پریکړه غندلې او ویلې دي چې خزې د بشري مرستو او روغتیايي خدمتونو په رسولو کې مهم رول لري. د بی پوله ډاکټرانو ټولنې ویلې په افغانستان کې تر ډېره د بیکاری له کبله خلک په بشري مرستو متکی او له شدید بې وزلۍ سره مخامخ دي. طالب چارواکي د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د لسګونو میله وسلو د نیولو خبر ورکوي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دیرش میله چرایي وسلې چې په یو موټر کې بار وي د ګرمسیر ولسوالۍ په سفر ساحه سیمه کې نیول شوې دي. د خبر پاڼې له مخې دا امریکایي ساخت وسلې دي. چارواکي په هلمند کې دغو وسلو د نیولو خبر داسې مهال ورکوي چې په دې وروستیو کې په دې ولایت کې امنیتي تدابیر زیات شوي دي. د طالبان حکومت وایي دا مهال داعش پرته بل هیڅ نړیواله ترهګره ډله په افغانستان کې فعالیت نه لري. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د سیمې او نړۍ د هیوادونو لخوا د نورو ترهګرو ډلو د موجودیت خبره د ده په ټکو هغو ډلو ته تبلیغ کول دي.
داعش په ډېره ټیټه کچه باندې اوس افغانستان کې ستا خو له پخوانه ډېر ځپل شوی او کمزوری شوی ده او لا هم د اسلامي مرض ځواکونو د هغو په وړاندې باندې په ټینګه ولاړ دي او نور د بل چا ډلې یا نور مسله خاصه خلق په افغانستان کې نسته او دلته خو دلته بیا خطر بلل دا سم نه دي.
ښاغلی مجاهد دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې تازه له واشنگټن خبرېدونکي ډیپلوماټ مجلې د ملګرو ملتونو په حواله په افغانستان کې د القاعده ټي ټي پي او یو شمېر نورو وسلوالو ډلو د موجودیت خبره کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متخیل روسي سره د خپل حکومت د سیاسي اړیکو د پراخېدو خبره کړې ده. د دې وزارت د ویان مرستیال حافظ ضیا احمد په خپل ټویټر پانه لیکلي چې متقی پرون کابل کې د روسي له سفیر دیمتری جنروف سره په کتنه کې دا څرګندونه وکړي. نوموړي لیکلي دي د غولیدونکو کتنو کې د افغانستان او روسي ترمنځ پر امنیتي او اقتصادي اړیکو هم خبرې وشوې. د رواني اونۍ د دوشنبه پرځ د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر قابلوف وویل چې د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې دوی خپل قونسلګری بیرته پرانستې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې روسي د وال ستریټ ژورنال امریکایي خبريال په غلطۍ سره توقیف کړی دی. بلینکن پرون د ناتو په مرکز بروکسل کې خبرلاند ته وویل دوی د ایوان ګریشکوویچ پر قضیه کار کوي. دغه امریکایي خبريال چې د اوکراین د جګړې په اړه د روسانو په نظرونو راپورونه برابرول تیره اونۍ روسي امریکا ته د جاسوسۍ په تور توقیف کړ. خبرونه ملازادي رادیو واوریدل. لکه څنګه چې په د خبرونه په پایل کې مو ویل د خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو به هم لنډ خبري برخه لرو. ملګر ملتونو په افغانستان کې خپل ټولو نارینه او خزینه کارکونکو غوښتي دي چې تر دویم خبرداري دي دندو ته نزي. تر دې یو ورځ وړاندې ملګر ملتونو خپل کارکونکو ته دغه مهلت 48 ساعته ټاکلی وو. د سازمان دغه اقدام وروسته تر هغې کړی چې طالبانو په افغانستان کې دوی پر خزینه کارکوونکو د کار بندیز ولګو. له دې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش له طالبانو غوښتي دي چې خپل دا او نور هغه حکمونه بیرته لغوه کړي چې ښځې او نجونې د کار او تعلیم له حق محروموي. تفصیل د اسدالله الدین په رپورټ کې.
ملګري ملتونه وایي طالبانو په لیکلې بڼه له دوی نه غوښتنه کړې چې د دغه سازمان د ماموریت په چوکاټ کې هیڅ افغان میرمن د کار اجازه نه لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د دغه سازمان په تاریخ کې هیڅ یو بل رژیم د دوی کارکونکو د خزتوب په خاطر لکاره نه دی منکړي. روزا اوتمبایوا په یو بیان کې چې د چهارشنبه په ماخام د یونما له خوا خپور شو ویلي د طالبانو له خوا د دوی د خزینه کارکونکو له کاره منع کول پر ښځو د ملګرو ملتونو پر بنسټیزو اصولو او نړیوالو قوانینو تیری دی. بیان کې راغلی میرمن اوتمبایوا د امکان تر حده په لوړې کچې له طالبانو سره په تماس کې ده چې په دې اړه ورته خپل اعتراض ورسوي او طالبان سملاسي دا پریکړه بیرته واخلي. د ملګرو ملتونو دا بیان پرون ماښام داسې مهال خپور شو چې د دغه سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجارګ ویلی وو د چهارشنبې په ورځ کابل کې د دوی استازي په دې تړاو له طالبانو سره خبرې کوي. ملګرو ملتونو نه دي ویلي چې له طالب چارواکو سره د چهارشنبې ورځې خبرې شوي او که نه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ازادي راډیو ته وویل اقتصاد وزارت یې چې د بهرنیو موسسو او بنسټونو اړوند چارې تنظیموي د ملګرو ملتونو له استازو سره د احتمالي خبرو جزئیات نه دي ورکړي. له دې سره هممهاله د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش تیر ماخوستن پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل د دوی د ماموریت په چوکاټ کې د ښځو د کار بندیز د بشري حقونو له اصولو د نه زغملو وړ یوه سرغړونه ده. هغه پر طالبانو غږ کړی چې ژر تر ژره دا او نور هغه فرمانونه بیرته واخلي چې نجونې او ښځې د کار او تعلیم له حقه محروموي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د سه شنبې په ورځ له خپلو څه باندې 3000 نارینه او ښځینه افغان کارکوونکو وغوښتل چې تر 48 ساعتونو پورې د دندو ته نه ورځي. د یونما د چهارشنبې ورځې په بیان کې بیا دا مهلت نامعلومې مودې ته غځېدلی او له ټولو کارکوونکو یې غوښتي چې تر دویم اعلان پورې د کار ته نه ځي. د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو بندیز پراخ غبرګونونه هم پارولی. تازه د بی پولي ډاکټرانو ټولنې دغه اقدام غندلی او دوی تیر ماخوستن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا کار به روان ناوړه بشري ناورین لا بدتر کړي. ځینو نړیوالو بنسټونو او د خیر ښېګڼې ادارو ویلي دا ګام به اړمنو کسانو ته د مرستو رسولو په چارو کې د مرستندویو ادارو وړتیاوې کمزوري کړي. د خزینه کارکونکو پر سر د ملګرو ملتونو او طالبانو ناندری تازه نه دي. 13 دسمبر میاشت کې هم چې طالبانو خزی په نادولتي موسسو کې لکار منه کړې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد د ول وړپوړي پلاوي په مشرۍ کابل ته ولاړه چې په دې تړاو طالبانو سره خبري وکړي. د ملګرو ملتونو ادارو داسې مهال خپل ټول کارکونکي تر نامعلومې مودې په کور کې نیولي چې په افغانستان کې په هرو دریو وګړو کې یو هغه یې د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو په وینا له تیرو شاوخوا شلو میاشتو راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي په افغانستان کې پر ښځو بېلابېلو برخو کې بندیزونه لګول شوي دي. په ظاهره همدا بندیزونه د دې لامل شوي چې د طالبانو حکومت هم د کوم هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
د ملګرو ملتونو چارواکو خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د دې نړیوالې ادارې پر خزینه کارکونکو د کار بندیز د ملګرو ملتونو له منشور څخه سرغړونه ده او هغه باید لرې شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي او د یونما مرستیال رامز اکباروف فرانس پرس اژانس ته وویل چې په دغه بندیز سره د ملګرو ملتونو له منشور څخه سرغړونه شوې او زیاته کړه چې دا واضح ده چې هیڅ چارواکي نشي کولای چې ملګرو ملتونو ته لارښوونه وکړي چې څوک باید په کارونو وګماري. الاکباروف ټینګار وکړ چې موږ به له دغو اصولو تیر نه شو. الاکباروف وویل هغې پوهې ته په پام چې موږ د اسلام په اړه لرو دغه بندیز په هیڅ ډول نشي توجیه کېدی او زیاته کړه چې په سیمه کې ډیرو محافظه کاره هیوادونو ښځې زده کړې او کار ته پریښې دي. الاکباروف چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو بشري چارې هم غږ کوي وویل دغه بندیز به د ملګرو ملتونو لخوا د بسپنې راټولولو هڅې داسې وخت کې له خنډ سره مخ کړي چې افغانستان په نړۍ کې له تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخامخ دی. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د تړلو دروازو تر شا پر دغه بندیز خبرې وکړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد په نیویارک خبرلاندو وویل دغه بندیز دا ډیره خوشینه کړی او هغه څه چې دوی له طالبانو تر لاسه کوي هغه پر اسلامي زده کړې او عقایدو یو گزار دی. امینه محمد وویل چې د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د کار بندیز سره سره به هغوی خپلې میاشتنی تنخواوی تر لاسه کړي. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی لیندا توماس گرینفلد دغه بندیز د کرکې وړو بالا او ویویل خزی د افغانستان په ګډون د بشري چارو د فعالیت یوه مهمه برخه جوړوي. په تیره په هغه هیواد کې چې ډیر اړمن کسان د ژوند ژغورنې بشري مرستو ته سخت اړ دي. ملګری ملتونو په افغانستان کې خپل شاوخوا 3300 کارکونکو ته ویلي چې تر دویم اعلان دی دندو ته نزی. په دې اړه اسد الله لودین د حقوقي چارو لکتونکو او په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه ترې کړې چې د طالبانو دغه بندیز عواقب څه کېدای شي.
د طالبانو د وروستي تصمیم عواقب د افغانستان د پاره متاسفانه منفي اثرات دی، نه تنها د افغانستان د لا تجدید او انزوا سبب ګرځي، بلکې د دې غیر معقول تصمیم کفاره د افغانستان فقیر او مظلوم خلک ورکوي. معلومدار معنی داده چې د افغانستان د پاره او د افغانستان د خلکو د پاره دا ډیر منفي او خطرناک عواقب لري.
سادات صاحب د ملګرو ملتونو عمومي منشي له طالبانو غوښتي چې دغه حکم او نور هغه حکمونه چې ښځې له زده کړو او تعلیمه محروموي بیرته واخلي. د سرمنشي ځانګړي استازي هم له طالبانو سره په خبرو بوخته ده. فکر کوي دا هسبه نتیجه ورکړي؟
د طالبانو د مشرتابه سره د ملل متحد مقامات خبره کومه ګټه نه لري. په دا مهم مسله باید شورای امنیت د ملل متحد مداخله وکړي او یو قاطع او مشخص تصمیم به ونیسي، ځکه چې دا وروستي تصمیم د طالبانو دا د ملل متحد د ټولو معیارونو او د بین المللي حقوقو ارزښتونو مخالف یو تصمیم دی او د ټولو بین المللي حقوقو معیارونو سره تناقض لري.
ملګری ملتونه افغانستان سره بشری مرسته کوي، د نقدو پیسو بستې هم لیږي افغانستان ته. د طالبانو او دغه سازمان ترمنځ ناندرۍ به دغه مرستې څومره متاثره کړي؟
په اوس وخت متاسفانه طالبانو د افغانستان خلک او په خاص ډول د افغانستان د ښځو حقوق د یرغمل په حیث استفاده کوي او غوالي چې د دې موضوع په خاطر د بین المللي جامعه او د ملل متحد نه امتیاز ترلاسه کړي. او متاسفانه دا تصامیم کومه ګټه نه لري، نه تنها د افغانستان او د افغانستان د خلکو د پاره مضر او منفي عواقب لري، د خپل د طالبانو د پاره هم دا ډیر منفي عواقب.
او څه فکر کوي د طالبانو دا ګام چې د ملګرو ملتونو خزینه کارکونکو د دندو تنزي له نړۍ سره د طالبانو په اوسني نازک غیر رسمي تعامل سره غیس کوي؟
په اوسني پیچیده احوال کې چې طالبانو د فقدان مشروعیت او لوی حقوقي بحران سره مخامخ دي، دا تصمیم د افغانستان د پاره ډیر منفي عواقب لري او افغانستان او افغانستان خلق بدناموي.
د حقوقي چارو لکتونکي او په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې له مشر میر عبدالواحد سادات سره د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د طالبانو لخوا د کار بندیز د عواقبو په باب مرکه وه. ملګرو ملتونو چارواکو ویلي چې په دې اړه د طالبانو له چارواکو سره خبرې کوي چې وضاحت ترې واخلي. له دې مخکې د طالبانو د اقتصاد وزارت په 13 دسمبر میاشت کې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی و، خو دا لومړی ځل دی چې دغه بندیز د یوناما د دفتر تر خزینه کارکونکو پورې هم وغځاو. له دې مخکې هم د ملګرو ملتونو چارواکو او مرستندوی ادارو د طالبانو له چارواکو او طالبانو ته نږدې ډیپلوماتانو سره د خبرو هڅه کړې ده چې په رسمي ډول د ښځو پر غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز لغوه کړي، خو تر اوسه پورې دغو خبرو نتیجه نه ده ورکړې. د طالبانو او د ملګری ملتونو د چارواکو تر منځ د وروستیو خبرو جزئیات هم تر اوسه یو اړخ نه دی په ډاګه کړی چې آیا دغه خبرو تر اوسه کوم نتیجه نه ورکړي کنه. خو ملګری ملتونو خپل کارکونکو ته ویلي چې تر بل امر پورې دی دندو ته نزی. او وړاندې د خبرونه ډیره برخه هم د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو بیا هم یو نړیواله موضوع لرو چې له یوې خبرتیا وروسته به واوري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ایران او عربستان لوړ پوړي چارواکي نن پنځشنبه د چین په پلازمینه پیکینګ کې سره ګوري. د غولیدونکو کتنو راپورونه ایرانی او سعودي رسنیو خبره کړې. دا د چین په منځګړیتوب د ایران او سعودي عربستان د اړیکو د ښه کولو دوهم ګام دی چې په وروستیو کې ترسره کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شاهزاده فیصل بن فرحان لخپل ایرانی سیال حسین امیر عبداللهیان سره نن په پیکینګ کې ګوري. دا له تیرو شاوخوا وو کلونو رئیس لومړی وار دی چې د سیمې د دغو دوو سیالو هیوادونو ډیپلوماتان مخامخ سره ګوري. په دې ورستوي کې ایران او سعودي عربستان د ترنګرو سیاسي اړیکو د شکېدو هوډ وکړ او ژمنه وکړه چې یو د بل په خاوري کې به ډیپلوماتیکې ادارې هم خلاصوي. یو ایرانی چارواکی رویټرز اژانس ته ویلي، د چین په منځګړیتوب د ایران او سعودي عربستان د هوکړې د لاسلیک وروسته د دوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن د اپریل پر شپږمه سره ګوري. تر دې مخکې په نږدې یوه اونۍ کې دوه ځلې د ایران او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو ټلیفوني خبرې سره وکړې او هوکړې وکړې چې د روژې په میاشت کې به سره ګوري. هم د سعودي عربستان شرق الاوسط ورځپاڼې لیکلي، د ایران او سعودي دغه چارواکي د دې لپاره پیکینګ کې ګوري چې چین د دغو سیالو هیوادونو تماس ته زمینه برابره کړې ده. رویټرز اژانس دی و ایرانی چارواکي په حواله ویلي، نننیو خبري کې به د سفارتونو پر بیا پرنستل کېدو خبري وسی. سعودي عربستان په 2014 میلادي کال کې ورسته له هغې په ایران کې خپل سفارت وتړه چې ایران کې معترضانو د یو شیعه مذهبي مشر شیخ نمر النمر د اعدام په غبرګون کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماټیکو ادارو هجوم وروړ. سعودي هغه وخت ایران کې خپل ډیپلوماټانو ته ویل چې دا تسلویشتو ساتونو په موده که لیران سخووزی براکت سعودی عربستان لخپل خاور ایرانی دیپلوماتان هم ویستل. تر دی وړاندې د یمن جګړې هم د سعودي او ایران پر اړیکو اغیز کړی وو. هلته ایران پلوه حوثی ملیشو د سعودي عربستان له ملاتړه برخمن حکومت سقوط کړ چې د ایران او سعودي اړیکې خړې پړې کړې. د نړیوالو چارو یو کتونکي حبیب حسیبی ازادي راډیو ته ویلي، ایران په نړیواله کچه له انزوا سره مخامخ دی، نو هڅه کوي چې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره خپلې اړیکې او راشه درشه پیاوړې کړي.
ازادي راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم وړاندې په خبرونه کې. د کلغونډۍ میلې پیکه شوې دي. په خوست کې مو له یوې مشاعرې خبرو. د یوې سړې مجلې له مؤسس سره شخېدلی یم.
زه دعوت مجله خو زه هغه تاریخ وایم په لنډ ډول باندې.
د لنډو کیسو ټولګه دوه سرونه دوه فکرونه چاپ شوه.
دا مې نهمه ټولګه ده چې په پیښور کې د کتاب کور په مرسته چاپ شوه.
دا لنډه کیسه درته لرو.
چا داسې منډې را منډې وهلې، چا هغسې شمېر الوتکې کېناستې او پورته کېدې.
پر همدې کیسې نقد هم اورېدلی شئ. د ګلونو په دې موسم کې به د ګلونو یوې میلې ته د ادبي مجلې په پیل کې مخه کړو. د پروان ولایت ګلغونډۍ ته د سیلانیانو ورتګ کم شوی دی. یو شمېر سیلانیان او میله کوونکي وایي په تیرو کلونو کې به ګلغونډۍ ته په پسرلي کې په زرګونو خلک د تفریح لپاره ورتلل، خو اوس د اقتصادي ستونزو له امله دلته او نورو تفریحي سیمو ته د خلکو ورتګ کم شوی دی. په پروان ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات کلتور ریاست مسولین وای دوی تیر کال هم مشاعره جوړه کړې و او سش کال هم د پسرلی په ورځو کې د یو فرهنګي جشن تابع لري. نور حال د بصیر الحق عادل پراپور کې چې په پیل کې د استاد ګل زمان د ګل غونډې لسندري سره ارغوانو ته مخه کو.
ګلغونډۍ په خپل ارغوانو مشهوره د پروان مرکز چاریکار لویدیز لورتا پرتا تفریحي سیمه د ارغوان ګلونه چې د پسرلی په موسم کې غوړیږي هر کال د افغانستان له ګوډ ګوډ نه خلک د لیدو لپاره ګلغونډۍ ته راځي. خو د مېله کوونکو په خبره سکال د 13 کلونو په پرتله ډیر خلک نشته. ذبیح الله فضلی چې له کابل ولایت څخه د پروان ولایت ګلغونډۍ سیمه ته د تفریح لپاره راغلی ازادي رادیو ته ویل یا د سیمه ته د خلکو د ورتاک د کمیدو تر ټولو لوی لامل اقتصادي ستونزې دي.
سره کسان د خپل فامیلو سره یو ځای دلته راځي دي موهین نه خوان داخلي. خو متاسفانه دغه وروسته د سیاسي تحولات نه وروسته دغه تاګ راتاک د کورنۍ کمرنګ شوې ده. مخکې بدل ته ډېر کورنۍ راتلې ډېر خربلات لرل بیروبار بزخت ډېرو خو اوس دغه تاګ راتاک کمرنګ شوې ده.
د لغمان ولایت اوسیدونکو محمد یوسف هوتک چې لخپل ملګرو سره د ګلغونډۍ میله تراغله ورته خبره کوي.
مخکې به ډیر خلک دلته راتل د ګلغونډۍ میله ته. خو د تحول نو وروسته څنګه چې لیدل کیږي موږ دلته راغلي او د موږ تمه او توقع دا و چې مخکې به موږ سه لکه مخکې غونډه به ډیر بیروبار بدلته و مګر په ډیر خوشنۍ سره باید وایم چې هغه بیروبار دلته نشته او د خلکو اقتصادونه ضعیف شوي دي نشي کولای چې د زینو تراش میلې لپاره نو خدای دې وکړي چې د کاري زمينې خلکو ته مساعد شي.
ګلغونډۍ مشاعرو او فرهنګي جشنونو ته جوړه سیمه ده چې په تیر جمهوریت نظام کې بدلتا فرهنګي میلې هم جوړې دي. د پروان ولایت ځای لیکوال او فرهنګ پال شاه محمد بشیری په پراخیدو ټینګار کوي وای دا چې د پسرلی موسم دی دغلته دی فرهنګي جشنونه جوړ شي او د هیواد له ټولو سیمو دی ورته لیکوالان او فرهنګ پال را وغوښتل شي.
پروان یو له خیرازو او سرسبز ولایتونو څخه دی چې ګنشمیر تفریحي سیمې او ځایونه لري چې واخه بیلګې د ګلغونډۍ سیمه ده چې هر کال په سرلی کې پکې ګاڼ میلوال ویدلته. نو غوښتنه مو دا ده چې په دغه سیمو او ځایونو کې د فرهنګي پروګرامونه جوړ شي د کتابونو نندارتون دی جوړ شي او مشاعرې دې ترسره شي.
د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دوه وروسته تیر کال پر ګلغونډۍ و وړه مشاعره هم جوړه شوې وه. د پروان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي شمس الحق صدیقی ازادي راډیو ته ویل دوی به نږدې ورځو کې په ګلغونډۍ کې بیا یو فرهنګي پروګرام جوړ کړي.
د ارغوان جشنواره تقریبا په د اطلاع په 1991 کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره رسمن دا ثبت شوی ده د ارغوان جشنواره چې دغه نراورسته هر کال د لمانځل کېدله. تیر کال چې د هم د ارغوان جشنواره منګول مانځل چې پیغه کې موږ سره شاعرانو لیکوالانو د هواد دلور او پروتوسی مسخه فرهنګي ځوانانو موږ سره کې ګډون کړو. سکال هم په نږدې ورځو کې ان شاء الله زموږ اراده ده چې کله دا ګل خو غوړیږي نو دلته به جشنواره جوړو او مهمانه برابر.
خلک داسې مهال تفریحي ځایونو ته د سیلانیانو د ورتګ د کمیدو خبره کوي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دوه وروسته پارکونه او تفریحي ځایونو ته د میرمنو په تګ بندیز ولګید چې په دې سره ورته د کورنۍ ورتګ کم شوی یوازې نارینه ورځي او هغه هم په ډېر کم شمېر.
ارغوان ګلونو په منځ کې د مشاعرې ته جوړېدو ژمنه شوه. په خوست کې په ورسیو کې د اسماعیل خیلو او مندوزیو ولسوالۍ په میټه خان سیمه کې د بدلون ادبي بندار په سرلنی مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې چې د خوست بیلابیلو سیمو لسکونو شاعرانو او فرنګیانو ګډون پکې کړی وو ګڼو شاعرانو پکې خپل او جنو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او بیتونه واورول. تفصیل د نجیب الله خیل پراپور کې.
د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د میټاخان سیمې په صحرا کې د بدلون ادبي بنډار په سرلنۍ مشاعره جوړه شوه. یاد مشاعرې ته د ځایي اوسیدونکو او فرهنګیانو سربیره د خوست د مرکز او ولسوالۍ یو شمېر شاعران او د ادب او فرهنګ مینوال هم ورغلي ول. د مشاعرې تابعه کوونکو ویل د دې ادبي بنډار څخه یې موخه د شعر او ادب په برخه کې ټولنې ته د نویو استعدادونو ورپېژندل او خلکو ته د ښه راتلونکي فکر ورکول دي. د مشاعرې یو اسانچاري عثمان حیدر په دې اړه ازادۍ راډیو ته ویل:
مونږ د ولس او خلکو ته دا پیغام ورکوو چې مونږ باید تل په ژوند کې مثبت فکر اوسېږو او په ژوند کې باید مثبت بدلون منونکي اوسېږو. همدارنګه دویم هدف مې دغه مشاعرې څخه دغه دی چې په دې سیمه امریکا کې هغه پټ استعدادونه چې دلته موجود دي، شاعران دي، لیکوانان دي، هغه د خوست ولایت یا د افغانستان نورو سیمو ته وړاندې کړو.
د دې برنامه یو بل تابعه کوونکی قربان اندېښمن وایي:
نو زموږ غوښتنه هم د مسؤولو چارواکو او د تجارانو نه هیله مو دا ده چې په دې برخه کې زموږ سره لا کومک او همکاري وکړي تر څو په ټولنه کې هغه ورک او خوبولي استعدادونه راولاړ کړو او په ټولنه کې یو مثبت بدلون راولو، هم په شعر کې او هم په شخصیت جوړونه کې.
لیکوال او شاعر محمد رحیم سکندر ویل: په افغانی ټولنه کې له سیاسي ستونزو ور اخوا ټولنیز ستونزې ډېرې دي. د په دې اړه د شاعرانو رول ته اشاره وکړه:
موږ خو سیاست نه ور اخوا ټولنیز مشکل زیات لرو، نو هغه ټولنیز مشکل دوی په خپل شعر کې وړاندې کوي او په داسې انداز وړاندې کوي کته دښمن هم ورته کینوې په چا بد نه لګیږي. ځکه د شاعر همدغه مسؤلیت دی چې له دې لارې په خپل هنر په خپل کیفیت سره هغه د ټولنې ستونزه وړاندې کوي او حل لارې هم ورته ولټوي.
د بدلون ادبي بنډار په آزاده مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او غزلې وړاندې کړې چې د حاضرینو لخوا په تودو چکچکو او ولولو بدرګه کېدله. د بنډار ګډونوالو ته ځوان شاعر ریاض الدین خپلواک خپل دا شعر واوراوه:
او مخبل وقت زویتا هر سلای وای مزه دی وکړي بیلتا چرتا دی خوندنو مزه ګړي.
یو شمیر شاعرانو ګډونوالو ته تنزیه شعرونه هم وړاندې کړل. تنزیه شاعر تاج محمد صمدی خپل دا شعر وړاندې کړ:
سر سر ننګی د ګرانا ورته مې وجاتو تا هر چا ضرورت وی یار ای دغه سبزی جاتو تا یو اکس در ولاګه ټول کلی کې خپلیا زه خو یک دمه په کوټا کې خشراتو تا.
ځوان شاعر ملال غورزنګ په خوست کې د بدلون ادبي بنډار ګډونوالو ته یو ترنم وړاندې کړ:
پختنو دی گلے وکڑا تمہیں دے وچے سارا تم سی زلی دینا تم سی زلی دینا.
آزادی رادیوی مجلہ پدې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
څلور دې ښکاله وشول چې دعوت مجله له ناروی خبريش. د دې مجلې مسول مدیر محمد طارق بسکر دی. تاسو د دې مجلې 223مه غنه د پی ډی اف په شکل چاپ شوی دی. د دې مجلې په لومړي مخ کې شیلورته د مجلې په اړه معلومات دي چې له کوم ځای خبريږي، ایمیل یې څه دی او د ټلیفون شمیرې کوم دي. پورته چپ لاس ته د داوود خان د وخت ملي سرود دی. د دعوت مجلې 223مه غنا کې ل ډاکټر ارتریک سر مرکده د شوزو پاړه یو مطلب دی. د پښتون ژغورنې د غورځنګ لوی مخکښ ارمان لونی سره مصاحبه ده. د دې مجلې مسول مدیر شاغلی بسکر نه به واورو چې نشته درې نیمه لسې مخ کې دعوت مجله په پیل کې څو مخه خبروله.
زه دعوت مجله خو کزه هغه تاریخ وایم په لنډ ډول باندې. نور له سباته ته کې د ناروې واد نه پېښ شو. لومړی 200 غانې وی لومړی وخت کې لومړی او دوی می درې می غانې دوی می غانې پوری او د سفوش مری وسه ما دقیق نه ده پېزه کوم وخت مې نشته.
یعنی تقریبا څو مخه بوا
شلمخه
دا بم بیا په څه شکل توزیع کوله په هغه وخت کې به دومره کډوال هم په ناروې کې نو
موږ شروع کړل لا په کم کې هم ناروې کې قبول شو نو ما درات اکثر هم دا کار وکړ هغه نو د فوټوکاپي ماشين د لارې مقصد په لوی سایز کې هغه بچا په موږ پر لیکل برابر چې بشو بیا په فوټوکاپي کول مم داسې د ناروې مختلف کمپون تم لګل ناروې سویډن او ډنمارک
په هغه وخت کې تاسو نورو هیوادونو ته هم استول او کنه
نه شروع د ناروې نو ناروې او سویډن ډنمارک د زین ته بیا ورور هم داسې ورته سي هغه چې د لوټو لوستن کې منوال ګډونوال پیدا شول په مختلف اروپایي هیوادونو کې بیا نور ورته کال وختونه تقریبا اخیری دغه شمیره چې شپک 50 واتن ته مجله لیکله
څو وخت لدی فوټوکاپی له حالت راووتې ځکه فوټوکاپی باندې د مجله خبرول خو ډیر سخت کار دی
لومړی ګڼه او دوی مګنه فوټوکاپی او درې مګنه بیا صحیح مطبع کې چاپ دله هغه تفصیل زیات وګ د یو د اقتصاد چې کوي وایم خو مقصد د لومړی غنې په د فوټوکاپي ماشين د لارې شاپ شو بیا ورپسې درې مینه روسته بیا فوټوکاپي نو بیا صحیح مت بیا وو چې په لوی سایز به مجله پاول اخبار یا مجله
بسګر صاحب د چاپ له سنځي پراته چې تاسو سره اشاره ورته وکړه د مطالبه تر لاسه کول په وخت کې په پیل کې سنځمن وک مالی مشکلات مو درلودل
دواړه د مطالب مشکل زکس زیات او مالی مشکلات خو بیخي دا غینه زیات مطالب اکثره لومړی غنډه دوی مګنه دا چې مکتب ما ته بنورې مجلې راتلې اخبارونه شغه خواري وره خصند پېښور نه بیا ما دا غینه خبرونه دا خپل غوڅول بم بیا په خپل شکل برابر او بیا هم خبرول مقصد زما خپل د غیواز سریزي تر مقاله ایوین ملکل نه دې ته کوم زما خپل نو
بزګر صاحب اوس چې کله موبایل راړوي او په هر شي بکه دی افغانستان خبرونه لچا سره په موبایل کې وي تعجب نکوي چې په وخت کې مو خبرونه په دې شکل راخستل
یو طبعا د تعجب خبره ده او زښت ډیر فرق راغلی دنیا د ټکنالوژي په ډیر پرمختګ کړی او همداسې په ډیر ډیر مختزي نو هغه واخ او دا وخت د مقایسې ول نه ده ته موږ د لیکل ماشين نه درلود د ټایپ ماشين درلود موږ په لاس باندې لیکل کول دا په چې باندې فوټوکاپي باندې کو سره یو وای چې دا شی دې دوستانه باورونه کی
د دې ټکنالوژي تر بدلونه پوري داوت مجله مو تر کوم کلونو په کاغذ چاپول ځکه دا روسي غني خوص په پی ډي اف کې تاسو خبروي
او روسي غني چې په کاغذ باندې چاپ شوی هغه 200 شپږ د شمه غنه د په 2013 کې و دا غنه روسي چې کوم غنه چاپ شوی بیګای اخري غنه و چې تاسو ولښتم بشو دا پی ډي اف باندې
د مجلې د دعوت مجلې په مطالبه کې څه تغیر راغلی د پیل په سیر له هم سیاسي ټولنیز ادبي مطالب خبروي
او ډېر فرق راغلی ک سره غوالي زما د پارډیر په سر پورې د ډېرو دوستانو خو څنګه کسان چې د مطبوعاتو برخه کار کوي د پزر پورې وخت مجله ما شروع کړه دعوت اخبار وایم مجله وایم نو افغانستان د روسي اشغال لاندې و نو د ټول خبرونه د مجاهدینو په پلوي باندې و یا یو طرفه تقریبا ټول لیکنې د جهاد په طرف باندې و چې شي او روس بیا چې کله مجاهدین قدرت ته ورسېدل واکه کابل کې ونه په معلومه شته د خلکو وبل څه ده بیا نو مجله ډېره ملي شو نو ته هغه ملي خط روانه ده د وطن ادبي او سیاسي او خبري برخه مقصد دې ته پوښښ ورته
لشاغلی بسګر څه مننه بیا هم د چاپ شوی اثر پاړه د عبد الوکیل سلیمان شنواری د لنډو کیسو نوې مجموعه دوه سرونه دوه فکرونه تازه چاپ شو د دې کتاب د پوش په لومړي مخ د دوو پوجانو یو انځور دی یو یې وسلان لري د بلی کلاشینکوف په لاس کې دی وسلوال ولاړ دی به وسلی پروت دی سیمه هم غرنۍ ده د دوه سرونه دوه فکرونه کتاب د پوش په شاتنی برخه کې د دوو کسلی کوالو او یو شاعر خبري د سلیمان د کیسو پاړه په لنډو خبري شوې دي لومړی خبری د پښتو ژبې د ترټولو اوجدناول زمرد د مؤلف عبید الله محق نظر دی چوي د سلیمان په کیسو کې زموږ د ټولنې د بد اخلاقی د خو انزورونه ځای شوی چې دا د شرم نه د حقیقت د بیان خبره ده. دوهم نظر د شاعر عبدالغفور لیوال نظر دی چې لیکي زه چې رسول ملشتین واریک سیل ولم لکه د زرګونو انسانانو د یو قهرجن او چټک مارش په منځ کې چروان یم. کیسه لیکوال نور سعید بیا لیکلی دی چې د سولمل نژدې ټولې کیسې د وخت د پیښو هنري تصویرونه دي. له ښاغلي سولمل څخه به واورو چې دا کتاب چیرته چاپ کړ، څو کیسې پکې راغونډې کړې دي او د کوم وخت کیسې دي.
دا مې د کیسو نامه ټولګه ده چې په پیښور کې د کتاب کور په مرسته چاپ شو. البته د خبرېدو امتیاز د لندن ادبي بهیر دی. په دې کې ټول ټال 12 کیسې راغلي دي او زما د نورو ټولګو نه توپیر دا دی چې کیسې ټولې اوږدې دي، یعنی یوه کیسه هم د 2000 نه کمه نه ده کلمو نه. البته کیسې زما د دوه وروستیو کلونو کیسې دي، دغه دوه کلونو کې مې لیکلي دي او د کیسو موضوعات متنوع دي. سیاست هم لري، جګړه هم لري، فرهنګ هم لري. یوه داسې کیسه ده چې د وخت د یو واکمن زمونږ د یو واکمن کیسه ده.
د سولمل صاحب په دې کتاب کې د څو سیاسي کرکټرونو کیسې دي، په دې اړه به له دوی څخه واورو.
د داسې یو واکمن کیسه ده چې له واکه لیدلی دی، اوس سپینګیری دی او د هیواد په لرې یو پرته سیمه په یو سرحدي سیمه کې په یو کانتینر کې دیره دی. بله د داسې واکمن کیسه ده چې وخت یې پلویان په نمانځنو او ستاینو نه مړېدل، خو بل وخت داسې راځي چې همدا پلان پالونکي او نمانځونکي په ډېره بېرحمانه توګه وژني. بل هم داسې د یو داسې سیاستمال کیسه ده چې خبر نه دی خو واک ته د رسیدو زیره پریشي.
لکه څه لیکوال سولمل څخه په مننې وړاندې په ازادي راډیو ادبي مجله کې یوه کیسه او د کیسې نقد لرو.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې واوري
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصره
په راډیو مجله کې واوري.
دا ازادي راډیو مجله په دې برخه کې نقد مخه کوي. په افغانستان کې د ادبي بهیرونو له برکته د نقد زغمل تر یو بریده زیات شوی دی، خو لا هم ډیر لیکوال دبل نقد نسخمي. نقد په عربي ژبه کې چنلو ته وایي، شله بدو بیلول. نو که چیرته یو څوک د چا پر اثر څه نظر ورکوي، دا د حق خپل نظر دی، لیکوال ولې په غوسه شي؟ بل خبره دا ده چې نقد په حقیقت کې لوریه نه ده. که څوک ماته وایي چې د ازادي راډیو ادبي مجلې په پلانې خبرونه کې مو د شعر شاته موزیک لوړ پریشي وو، یا مو د پلانې موضوع په اړه په خبرو کړیو معلوماتو کې دا ټکی سم نه وو، نو باید خوشاله شم چې بلزل ورته پام وکړم. د دې لورینې سربیره ولز مشلیکوال نقد نشي څخملې، دا اوس بحث دی. یو علت شای د بیان ارعاوی، که څوک وایي ته تر اوسه په دې نه پوهېږې او بیا خپل نقد را سره شریک کړي، ممکن دا خبره په ما شونه لګی شي، ځکه شنه لګی شي چې د حکم کړی دی چې ته نه پوهېږې. ناقد شله بد وچنی. کله ناکله په نقد کې د صلاحیت خبره هم ده. که څوک د چا په شعر منفي خبره لیکي، نو په کار ده چې خپله یو منلی شاعر وي، یا یې د نقد کتابونه لیکلي وي چې ځان د دې وړ ګڼي چې څه ولیکي. البته شفاهي خبرې په دې کې نه راځي. په شفاهي ډول هر څوک خپل نظر په یو چوکاټ کې څرګندولی شي. د چوکاټ مسله هم ګونګه ده، څه ډول چوکاټ. د شاعر او نقاد استاد درویش تورانی د کره کتنه او د هغې زغمل کتاب کې دا موضوعات تر یوه بریده راسپړل شوي دي. دا کتاب ځوان لیکوال طارق وزیر لوستی دی. لومړی بل دوی څخه واورو چې د کتاب له محتوا د ادبي مجلې اوریدونکو خبروي.
په دغه کتاب کې هغه مقالې راټولې شوې چې استاد په بیلابیلو موضوعاتو باندې لیکلې دي. لومړنۍ څو مقالې د شعر په اړه دي. د شعر څه ډول لیکل کیږي یا څه ډول لیکي، هغه د استاد خپل تجربه چې د هغه شریک کړي ده، تر څنګ د شعر لوستون کې باید څه ډول وي او څه ډول شعر ولولو، په دې باندې هم استاد خپل نظر شریک کړی دی. او تر څنګ د شاعری او د ژوند په اړه هم خبرې کړي دي چې شعر له ژوند سره څه تړاو لري. او تر څنګ بیا د کره کتنې په حق له معلومات شته، د کره کتنې د هغې زغملو په نوم مقاله شته، او د کره شاعر او کره کتونکو په حق له مقاله شته. په دې مقاله کې هم د کره کتنې په ځینو اصولو باندې غږېدلی دی، لکه کره کتنه خو تر یو حد علم دی چې ځینې اصول لري چې هغه باید مراد شي او هر کس مکلف دی چې هغه ومني. او تر څنګ بیا د تورود او شعري سرقت په حق له خبرې شته، چې مثلا ځینې کسان لیو څه یو مغلا کوي، یو چا یو څه لیکلی دی تیار هغه راخلي، لږ څه بدلون سره بیرته په خپل نوم نشروي. خو ځینې وخت بیا دا کار تورود کیږي چې یو له بله خبر هم نه وي. نو دا موضوع یې ډېره ښه او تفصیلي څېړلې ده. بل مهمه موضوع د آزاد شعر په اړه ده، یو دوه مقالې په دې اړه هم شته، خپل نظر د آزاد شعر په اړه ورکړی دی. او په دې اړه عبدالباري جهاني صاحب چې کوم نظریات ورکړي هغه ځینې تایید دي، ځینو په اړه مثلا ځواب ورکړی او هغه خپل نظر څرګند کړی دی. او له دې ورهاخوا بیا د مخزن الاسلام د اخوند درویزا کوم اثر چې دی هغې په د فورم په هکله هم خبرې کړې دي، چې د مخزن الاسلام څه ډول فورم دی او څنګه دی. مثلا دغه فورم چې کوم دی دې ته په کتو موږ ورته شعر ویلی شو، یا د کوم شعري فورم دی یا نه دی. او تر څنګ یې د اخوند درویزا او د بایزید روخان کوم مشکلات چې په خپل منځ کې ځینې مذهبي بولي، ځینې سیاسي بولي، چې دا له ډېره وخت را روان دي. د مظلوم پیر په نوم په یوه مقاله کې دا موضوع هم څېړلې ده. او تر څنګ د کلاسیک شاعرۍ په اړه هم خبرې شوې دي. او کورسي برخه کې خو بیا لا په زړه پورې ده چې هغه عملي کره کتنه ده د شاعرانو په هکله، د حمزه بابا او د هغه د غزل په اړه غږېدلی دی. او له دې وراخه بیا د لیونی فلسفي په نوم په یوه مقاله کې د غنی خان په اړه خبرې شوې دي، او تر ډېره دغه موضوع باندې تم شوی دی چې غنی خان ته فلسفي شعر ویلی شي یا نه. د قلندر مومند په هکله او همدارنګه د اجمل خټک په هکله هم خبرې شوې دي، د هغوی د شعر او ژوند په اړه څه نه څه معلومات ورکړل شوي دي. په وروستۍ برخه کې د پنځم درویش په نوم خپل ژوندلیک لیکلی دی، له ماشومتوبه بیا تر ځوانۍ پورې، بیا د خپل زده کړې او زوکړې په هکله هم غږېدلی، د خپل قوم په اړه خاطرې هم ډېرې جالبې دي. یوه برخه کې د مثلا د تخلص په پیل کې د لیکلي چې هغه دل ریش و، نو یو اخبار ته پیوه لیکنه لیکلې وه، نو هغوی فکر کړی و چې دا درویش دی، نو هغوی د دل ریش پر ځای درویش لیکلی و، نو هغه د درویش په نوم نشر شوه، چې بیا د خپل تخلص هم درویش کړه او بدلې کړه.
د کره کتنه او د هغې زغمل د کتاب د منصبانګې په اړه مو د طارق وزیر څرګندونې اورېدې. اوس په لدوی واورو چې د دې کتاب په باره کې خپل نظر راټوي.
زما په نظر که څه هم یو علمي اثر هم دی، ځکه کره کتنه هم تر یو حده په علمي برخه کې راځي، خو بیا هم هغه ذوقي برخه نه شو جلا کولای. دا چې درویش صاحب یو شاعر دی، نو هغه هنریت او هغه خواند او ښکلا چې یو لیکنه باید ولري، هغه که علمي هم وي او دغه خوند ته هم تم شوی دی، او دغه خوند له منځه نه دی وړی. لیکنه ښکلا لري، هغه تشبیهات چې لیکنه ور باندې ښکلې کیږي دا ورکې شاله. که مثلا زه یو مثال وایم چې په کتاب کې راغلی دا خبره، که هر څو سمه ده چې شعر په خپل راځي، خو دا هم بې ځایه نه ده چې هغه به هغه وخت راځي چې شعر د خپل ذهن په غری حراک ورته سترګې پلاروي. شعر د محبوبې په شان د محبوبه کپودی پوښي چې مینې انتظار نه کوي، نو نه ورته راځي. دا څومره یو جالب مثال دی زما په نظر، چې دغه یو تشبیه ورکړل شوې ده، تر څنګ یوې تاریخي پیښې ته، یو حالت ته هم اشاره شوې ده. نو هغه په کتاب کې هغه هنریت او ښکلا هم ستل شوې ده چې یو لوستونکی له هغې خوند اخلي.
کره کتنه او د هغې زغمل کتاب د هغې غونډې لپاره څه باندې 5 کاله مخکې په کندهار کې چاپ شو، چې د ښاغلي دوراني لپاره د کندهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي جوړه کړې وه. د دې غونډې لپاره د ښاغلي دوراني او شمیر نور آثار هم خپاره شوي وو. بیا هم نقد د ځوان هڅان شاعر او لیکوال رفیع الله انتظار پر کیسه نقد لرو. انتظار هم لیکوالي کوي او هم فرهنګي هڅي. د ننګرهار د مومندري ولسوالي په لري پروتو سیمو کې د استاد زرین انزور په وینا د شاړو سیمو د آبادۍ په تکل مزلونه وهي. لیکوالان او شاعران راغونډوي، غونډې جوړوي او د ادب خدمت کوي. مخکې تر دې چې د کابل هوایي ډګر پونم د شغل انتظار په کیسه نقد مخه کړو، له دوی څخه به همدا کیسه واورو.
یی کابل هوایی ډګر عجیبه شیبه وچا داسې منډه را منډه وهلې چا هغه سي دا وخت زه هم د کابل په هوایی ډګر کې حیران حیران ولاړم. شمیر الوتکې کېناستې او پورته کېدې خو دومره وه لکه په کومه ورځ چې جمهوریت سکوت وکړ خلک هماغسې ورخطا وو او ګڼه ګوڼه د پخوا په څیر لا پسې ډیرېده. او شیبه په شیبه ښاریان د هوایي ډګر په لور را روان وو. ځینې خلک مې ولیدل چې کوچني اولادونه یې هم له ځان سره راوستي وو. چا بیکونه غاړه کې اچولي وو او څه کسان مې داسې هم ولیدل چې صرف یو جوړه لباس یې پر تن وو. ځکه دوی د دې له وجې په منډه له کوره راوتي وو چې ګوندې الوتکه کې ځان ځای په ځای کړي. او یو شمیر میدان ته په دې لاره په دې فکر کې ډوب وو چې خدای مکړه بیا د کومې چاودنې ښکار نه شي. زه چې دغسې یو حالت په تعجب کې اچولی وم یو خوا او بلې خوا مې د خلکو ننداره کوله. د میدان دروازه باندې د خلکو دومره رشو چې هیڅ بسوالی پکې نه راته او خپل او پردي پکې هیڅ نه معلومېدو. شپه تېره شوه. سهار چې د خوبه را پاڅېدم او لمونځ مې وکړ ګورم چې رښتیا هم یو څوک خوا ته راغی او دا خبره یې راته وکړه. بېګا شپه یو شمېر خلک له هوایي میدان څخه الوتکو پورته کړي دي. زه دې خبرې لا نور مندېښمن کړم او کله مې چې د فیسبوک صفحه خلاصه کړه د سرپرست حکومت لخوا دا خبر خپور شوی و. د ترکیه هیواد ته یوازې د صحي مرستې ټیمونه د زلزله ځپلو خلکو د مرستې لپاره دې هیواد ته رسیدلی دي.
انسر صاحب د کیسې عنوان مو ټاکلی د کابل هوایي ډګر. څرنګه مو دا عنوان وټاکو چې کیسه مو لیکل بیا دا عنوان ورته انتخاب کو کنه وروسته په پیل کې مو دا عنوان ټاکلی و؟
لومړی مې دا عنوان ورته نه ورکړی. کله مې چې کیسه ولیکله هغې وروسته مې دا عنوان ورته وټاکه د کابل هوایي ډګر.
د متن له پیله کې را پیل کړو. انتظار صاحب ستاسو لومړۍ جمله دا ده چې عجیبه شیبې وې. فکر نه کوي چې لوستونکی دغه ایجاب نشي درک کولای چې ستاسو په زړه کې دی؟
دې خو سره پوهیږو چې موږ لنډه کیسه پیل کوو نو د دې لپاره باید داسې الفاظ پیدا کړو یا لفظونه چې اورېدونکي حیران یا د چا خبره په هغه تلوسه کې وساتو. چې نو په همدې بنا فکر کوم چې ما د پیراګراف په لومړۍ برخه کې به دغه کلمې ورته ټاکلې.
کله چې تاسو وایئ چې دا پیشه عجیبه ده یا دا شیبه عجیبه ده، تاسو یو ډول ممکن درکئ او که زه ووایم چې عجیبه ده زه بل ډول درکم، لیکن د لوستونکي ممکن زړه وغواړي چې دغه عجیبه حالت ما ته بیان کړي.
بس دا خو زیاتره چې د شیبر صاحب د اوریدونکو د قضاوت پورې تړاو لري چې هغوی کله کیسه ولولي او یا څنګه درکړي هغوی هماغه شانې قضاوت ورباندې کولی شي. او د لیکو په ذهن کې خو ډېر صحیح شي هغه باید هغه اوریدونکي ځان سره په تلوسه کې وساتي او هغه د پایه پورې باید لیکوال یا کیسه لیکونکی کوشش وکړي چې هغه اوریدونکي د ځان سره وساتي.
د نقد یو مشهوره جمله ده چې لیکوال دی یو څه خلکو ته ورشکاره کوي ورته وایي دی نه بلې برخې ته به د کیسې راشم. تاسو لیکلی دی چې بشمیر الوتکې کښېناستي او پورته کېدي. مطلب مو څو الوتکې دی؟ یعنی تقریبا څو؟
دا تر اوسه خو لا تعداد پکې مونږ نه دی زغه کړیو چې په کیسه کې خو یوازې د تصویر وړاندې شو چې مقصد الوتکې کښېناستي او بیرته پورته کېدي کنه.
دلته انتظار صاحب فکر نه کوي چې دا به بهتره و چې د الوتکو اواز دلته تصویر کړي چې لوستونکي پوښي چې یا اوریدونکي ستاسو د کیسې پوښي چې بیروبار د الوتکو ډیر دی؟
او زمونږ هدف هم دغه دی چې مقصد دا چې په دغه کیسه کې داسې یو دغه رامنځته شوی تصویر شي ورته چې مقصد دا چې الوتکې پورته کېدي او جګېدي چې تر څو اغه لستونګه مثلا پېښ شي اغه بیروبار د الوتکو د چا خبره د کابل په وایډا قربان بشمیر او تعداد مقصد به کلام معلوم نه دي.
تاسو لیکلی دی چې په کوم ورځ یا تاسو په دې قصه کې دا خبره وکړه چې په کوم ورځ چې جمهوریت سکوت وکړ خلک هم خسوار خطا و کېدشت چې د جمهوریت سکوت په ورځ ځین خوشاله او کثرنګه.
دلته خو چون په هیواد کې هغه سیاسي وضعیت چې ورته محترم یو څه بدل شو او دا خبره هغه ورځ په افغانستان کې یو نوې بدلون و یا انقلاب و زیاتره خاریان د چا خبره غو د خپل د سرپناه د پاره یا د ځند خوندیتوب د پاره یو خو بلې خوا ته چې د تللو منډه رامنډه وهلې امکان دی شي ځینې لوري به ولی خوشاله به مو خو په عامه کچه باندې شې د خلکو ذهنیت یو سبل ډول یو تشویش او یو فکر د خلکو سره وشي منډه رامنډه وهلې او د خو ښکار خبرم د چا هغه وخت په کابل کې بیا د چا خبره په هغه وایي میدان کې بیا پیښه رامنځته شوه ډېر هیوادوالم پکې شهیدان شو
تاسو چې کله په دې کیسه کې دا خبره کوي چې ځینې خلک مې ولیدل چې کوچني اولادونه هم له ځان سره راوستي په دې برخه کې که ځان له صحنې وباسي او ولیکي چې ځینو کوچني اولادونه له ځان سره راوستي په معنا کې څه تغییر راځي؟
یاره دومره تغییر به رانه شي بس یوازې هغه د جملو په لږ وختونو او بدلون سره به یو څه توپیر پکې راشي نور به دومره خبره پکې نه وي.
دلته زما هدف دا دی چې تاسو په کیسه کې د راوی په صفت یاستي که زه وایم چې انتظار صاحب ته ما په خپلو خبرو کې دا وویل چې تاسو کیسه نقد وړاندې کړئ نو خو ورته لور به وایم چې انتظار صاحب نه مې د نقد غوښتنه وکړه. یعنی یو څه لنډیز راغلی وای البته للوی سره تاسو کیسه لنډه ده چې دا خپل کمال دی. په کیسه کې بهتره وي چې څوک دلیل ونه وایي شداوی چې پیشه دلیل بیان کړي. مثلا کله چې وایو یا په کیسه کې لیکو دوی د دې له وجې په منډه له کوره راوتی وو چې ګوندی الوتکه کې ځان ځای په ځای کړي. همدارس دا جمله یو شمیر میدان ته پلاره په دې فکر کې ډوبو چې خدای مکړه بیا د کومې چاودنې ښکار نشي. دا جمله تاسو هم داسې ښکار نه شوي؟
ما د څه خبره هغه د لیکوال او په ذهن کې خو داسې کله کله د یو لیکنې پر مهال شي دا باید یو تصویر هغه د څه خبره هغه ټولنې ته په کم شکل باندې وړاندې شو خو چیرته دقت پکې وشي او هغه شانې ولیکل شي نو لا به هغه هنري ذوق پکې راپیاوړی شي.
په داستان کې عادتا زمان خلق نه خوري، یعنی زمان په داستان کې تیرو، مطلب دا دی چې په پیښو یې ډکو چې تیر شي. تاسو په کیسه کې دا برخه چې مخکې مو ولوسته چې شپه تیره شوه سهار له خوبه پاڅیدم، دلته زمان نه دی خوړل شوی؟
تر ټولو یو مهم اصل زما په کیسو کې شبر ته محترمه دا دی چې زیاتره ترغه چې زه دا کیسه لولم د نو په دې کې زیاتره کیسې زما د سيدي شبر صاحب چې بازنی خوبونه چې کوم لیدلې دي، یعنی زما په دې کیسو کې به یو نوې نوښت او کمال دغه چې ما هغه ځینې خوبونه چې ما یې خپل لیدلې دي او یا ځینې دوستانو لیدلې او ما ته ویل دا ما هنري کړی دي ته مې د کیسې وبڼه ورکړي او امکان دی ولري چې په دغه کې هم د سې او سترګو ولیدل شي.
د سې چې په هنر کې ډیر وخت یو ځلې خو یو شی چې لیکي هغه لکه څنګه چې تاسو ویل چې په خوب کې مې څه لیدلې وي کنه هغه به څوک لیکي. دویم ځل چې خپل کیسه ګوري هغه برخې چې له ټول موضوع سره ارتباط نه لري ممکن بهتره وي چې هغه وایستل شي او بهتره همداسې وي. تاسو دلته وړاندې د لمانځه یادونه کړې ده، سهار خو به مو ممکن چای هم څښلې وي، ممکن لمونځ به مو په جماعت کړی وي یا به مو انفرادی کړی وي، له چا سره به مو ممکن لیدلی وي انتظار صاحب یا به مو نوي کتلی، د مرغۍ یا د مرغانو اواز به مو ممکن اوریدلی وي. داسې ډېر نور شیانو احتمالات شته. مطلب مې دا دی چې په کیسه کې به هغه څه یادو چې د کیسې جز وي. دلته لمونځ د کیسې برخه نه جوړوي، څرنګه؟ یعنی لمونځ په کیسه څه ور زیاتوي؟
خبره داسې ده چې او شیبر صاحب ما مخکې مې یادونه وکړه چې د دې کیسې په برخه کې زما لیکنم ته نوې دي. وړاندې ما د تحقیق او د شعر په برخه کې ډېر کار کړی، مستد چې ځینې آثار مم چاپ دي، نو زما د کیسې یو څه نوې وي ان شاء الله په راتلونکي چې وخت تیریږي هغه د ستا خبره ځینو شیانو جزونو ته به هغه زموږ پام راوړي او هغه سمونې به پکې راځي او کومې نیمګړتیا وي چې د کیسې په برخه کې زموږ په دغه کیسو کې تر سترګو کېږي هغه به په راتلونکي کې دغه مشکلات بیا پکې حل
شي. انتظار صاحب، پرته له شکه د دنیا د ډېرو تکړه لیکوالو په کیسو کې هم که څوک خبرې پکې راباسي خبرې پکې راوسی، خو ممکن ډېر مجرب او تکړه لیکوال او یا هغه لیکوال چې بیا بیا کیسې لیکلي دي ممکن ځینې دلایل ورته ولري. یعنی کله چې په یو داستان باندې څوک نقد کوي د دې معنی دا نه ده چې خطه پی راباسي، لیکن په دې شک نشته هنر سي خليدي شي بهتره کېدی شي. انتظار ستاسو دا کیسه
چې زه ورته ګورم تر لنډې کیسې خاطرې ته ورته ده. او که ورته ځیر شو خاطره هم ده. د خاطرې او کیسې یو عمده تغییر دا دی چې کرکټر په کیسه کې بدل شي. دلته نه دی بدل شوی، په کیسه کې ممکن زمان تیر بیر راشي. یو ځلو وایو چې سهار دی او بیا بیرته شپې ته لاړ شو او له شپې سهار ته راشو. په خاطره کې باید منظم زمان رعایت شي. البته په ځینو کیسو کې هم زمان د خاطرې په رنګ راځي، یعنی په خاطره کې د روایت کوونکي خبرې وي، دی د کرکټر په شکل په داستان کې برخمن نه وي. لکه دلته څرنګه دغه خبرې چې د خاطرې او د کیسې په برخه کې ما تاسو ته وکړې، داس فکر مونږ کو چې ستاسو کیسه خاطرې ته ورته ده؟
فکر کوم یو څه به همدغه شانې شیبر سری زمون خو د چا خبره چې هغه انسان له کوم وخته پیدا دی د هماغه مهاله دغه د ژوند سره د چا خبره دغه کیسې شروع شوي. یو چرته چې انسان هغلته کیسه وه، نو زمونږ دغه ژوند خو ټول د خاطرو نه ډک دی. څومره چې مونږ په کیسو کې لولو ځینې شیان چې هغه تصویري شوي دي، شاید خاطرې یا نو زه ستاسو د خبرې سره یو څه اتفاق هم کوم.
انتظار سب ډیره مننه چې کیسه مو نقد ته وړاندې کړله او ازادي راډیو ادبي مجلې په نقد کې مو برخه واخیسته. او ډیره مننه چې کیسه مو لوستې ده، خبرونه تم راستولې ده او په دې نقد کې مو هم برخه اخیستې ده. کور ودان. له همدې نقد سره د ازادي راډیو ادبي مجله راغونډو تر بلې خبرونه مو زه احمد چبر په خدای سپارم. شتي وي
لکه مجنون کملیلا، لکه مجنون کملیلا، الله 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 الله، لکه مجنون کملیلا، الله 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 جیو نست باہر دم ہی کو بندی باندھی سب دکوئی کو جیو نس دے باہر دمائی کو بندی باندھی سب دکوئی کو بندی باندھی سب دکوئی کو مگر ساتھ قبض پغم مبتلا کرو یا قبض پغم مبتلا اللہ 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 پیدا شو زمونږ رسول الله اولی نخرین دی قبول چې پیدا شو زمونږ رسول الله اولی نخرین دی قبول اولی نخرین دی قبول د پواړه انبیاء کې بلا
سپین وینا دی سرپ تلی وایا وحد خفی لاڑ جلی جلی وایا 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 نور دن ویکڑی تیری پما کی حمزہ رنا شوا علی علی وایا علی علی وایا